السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه د خرغلاست. لومړی خبرونه: د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزای د نړۍ له مشرانو غوښتي چې طالبان اړکړي چې په افغانستان کې د خوځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزای تیر شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډیر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته اپکار دي تر هر څه مخکې له طالبان وغواړي چې د خوځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. تاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. دا غونډه به د تړل یو دروازو تر شاوي او پکې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې پر ورځ خبر ورکړی چې یونسکو په بامیان کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت دریدلې پروژې بیرته پیل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې وروسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیو. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیانو پر بودا مجسمو او د بامیانو پر غلغلې خار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې سلو تنو ته د کار زمینه برابر شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي، طالبانو د 2000 لومړی کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو رنګ کړی. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تیر شپه د دې سربیره تو د جګړه روانه و چې د جګړې خکیلو لور یو د اختر د 2 ورځو په ترڅ کې د اوربند ژمنه وکړه. لوی اونۍ رئیس د سودان د پاوز او لپاوت څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د دې جګړې په ترڅ کې تر 300 ډیر ملکیان وژل شوي او په زورګونو ټپیان شوي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباري هم کول. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربند ټولې هڅې ناکامې شوې دي. د ویروسي الوتکې د روسي پر بلګرودو د خار بمباري کړې ده. د روسي دفاع وزارت خبر ورکړي چې سوخو سلور د شلوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشبه په تصادفي ډول پر خپل خاور بم غورځولې ده. دا بم د خار په منځ کې ودانیو سره نږدې پریوته ده. د بلګرود د یو چارواکي ویلي دي د بم چې شل متره سیمه یې په بل مخ اړولې ده، درې تنه ټپیان کړي دي او شاوخوا ودانیو ته زیان اړولې ده. بلګرود چې 3,00,000 نفوس لري د اوکراین له پولې شاوخوا 40 کیلومتره لرې ده. او اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د هغو اسنادو له مخې چې د ازادي راډیو فردا څنګه وار له مخې تر لاسه کړي خي چې د بندیزونه په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو په دې هواد کې د چومي پروګرام او د وګړو د واټن توغندیو په تړاو پر اتو چارواکو او دوه حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کیږي چې د دې بندیزونو اعلان به د 2 پورز د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال شي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو پروګرامونو ته جلا شوې، خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي دي. سیګار په داسې وخت کې د اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو بیا واکمنۍ راوروسته افغانستان سره باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. له دې وړاندې سیګار مشر جان سوبکو د امریکا کانګرس ته په خپلو خبرو کې ویلي و چې داسې ډیر احتمال شته چې افغانانو ته د امریکا د متحده ایالاتو مرستې د طالبانو لخوا په خپلو منځونو کې وشل کیږي او ډېرې پیسې د هغوی جیبونو ته ورسي.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کبي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې واک ترلاسه کړ، دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیر شپه په خپلو ټویټونو کې دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د حکومت پالیسی دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په روسیو کې سیګار په یو راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلی دي چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیايي برخو کې له افغانستان سره 2.02 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کوټیر او نه چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استمایه غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاستونه لويشي. په ورته وخت کې شاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې دوی د دې ډاټ امریکایانو ته نشي ورکولای چې دوی په مرسته به طالبان نه تمویل شي. سیګار د ملګرو ملتو شمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 28 میلیون افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخله دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د سارکیا د جنوبی اسیا د سیمایي همکارۍ د سازمان یو مشهر پسمه کې د فقر د مخنیوي لپاره د افغانستان لارې د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار کړی دی. د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونیو رئیس ویلي چې د افغانستان لارې اوسنۍ تجارت په اسانۍ 15% زیاتېدلی شي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د سیمایي سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خندونه جوړوي. پاکستان هم دا رول په دې توران دی چې د افغان سوداګرو پر وړاندې تل ستونزې راپورته کړي او ډیر کله چې د افغانانو د سوداګرۍ او ترخواي د افغانانو د داخلي تولید وخت را ورسیږي، پاکستان په لقصد خپل دروازې تړي چې لمخې افغان سوداګرو پانګوالو ته پریمانه زیانونه اوړي.
د سارت سوداګری او صنایعو خونی رئیس افتخار علي ملک د سارت غړو هیوادو ترمنځ د سیمیز اتصال د پیاوړتیا غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په ځانګړي ډول د افغانستان لار باید پرانستل شي. افتخار علي ملک د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د سوداګرو یو غونډې ته وویل چې په سیمه کې د بین الافغاني تجارت دریمه برخه هم نه ده روانه، یعنی د سوداګرۍ له 15% څخه ګټه نه ده اخیستل شوې. سارت ټولنه په 1950 کال کې تاسیس شوه. هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، مالدیف، بوتان او افغانستان د دې ټولنې غړي هیوادونه دي. چین او ایران د دې ټولنې څارونکي دي چې د غړیتوب هیله لري. د سارت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وای چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا همدارس تر منځنی ختیځ پورې د سوداګرۍ د پله په څیر اهمیت لري او نن سبا هم افغانستان د جنوبی آسیا د هیوادو لپاره د وی دروازې حیثیت لري چې د منځنۍ آسیا تیل او غاز له دې لارې جنوبی آسیا ته انتقال شي. د شاغلی ملک په وینا د سارک د غړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ پراختیا به د اقتصادي ودې سبب شي او په سیمه کې به د فقر مخه ونیسي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزي ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا له ټولو هیوادو سره د جنوبی آسیا د ارتباط لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده.
پاکستان هغه شانته چې لازمه ده د اخلاص نه همکاري نه کوي، گرچه هندوستان او ایران تلاش کی په د اخرو کې چې هغه هوادونه چې د کسپین په بهیره کې پراته دي لکه آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان د دوی سره کوشش کوي چې چابهار فعال شي، خو هغه هم تر اوسه پورې نه دی فعال شوی او د بل طرف نه خپل ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان د دوی نه ډیر لري پاتې کیږي.
پاکستان چې نن سبا په خپل تاریخ کې لړی بد اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د هڅې زیاتې کړې دي چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تجارت زیات شي. اونۍ مخکې د پاکستان کابینې پریکړه وکړه چې د انګور اډې سیمه د سوداګریز بندر کچې ته لوړ کړي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1980 كيلو هرتز اوريدلای شي.
هند کوچنی اختر دویم اورز ده. افغانی دود د چی په دې اورز باندې د یوې کورنۍ غړي له بل واو تر خوای دوستان او خپلوان دی او بلې دو کتو او تر خوای د اختر مبارکۍ ته ورسی. خو یو شمیر افغانان وای چی د ټولنی زورسنوي او پرامستکی دو سره د اختر پورز کی دا دود خورا پیکه شوه ده. دوی په خبره اوس مهال د ټولنیز رسنیو لامل د خلکو ترمنس په خواني مینا او تګراتګ نه دی پاتې. دوی وای ډیر کله د خپلوان او تر خوای د خواخو ګلګابله د خواخو ګو ترمنس د اختر مبارکي د ټولنیز لارې ته د ټولنیز رسنیو لارې ته بدل کیږي چې هغه په خواني خوان او مینا لمنځوري. لبل بیا په بهر میش کې یو شمیر افغانان بل نظر لري وای چې ټولنیز رسنیو د دې سبب شوی چې دوی او دوی د خپلوان او خواخو ګو ترمنس واټن رالند کړي.
له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی، خو یو شمیر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي، د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسه د کابل ښار اوسیدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو، د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لیرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
پخوا چې موبایلونه نه وو ډېر ښه وو، خلک به راتلل په اختر کې، د لیرې ځایونه به راتله، د ولایاتو نه به راتله، او مونږ ته به معلوم هم نه وه چې څوک راځي. مونږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي، مینه هم ورسره کمه شوې ده، د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
دښت خوست ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې کله نا کله خلک کولای شي د ټولنیزو رسنیو لاره هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دا رسیدي چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي، هغوی دې د دې پر ځای چې میسیج لاره یا پیغام لاره مبارکي ورکړي، یو بل ته لاړ شي. ځکه چې دغه ورځې په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي، نو ښه ده یو بل وګوني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواب پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لیرې دی، او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د ده په خبره اوس چې نشي کولای خپله کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی انده څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندوی کوي. ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې، یا ډیری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي، او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي. نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي، نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کېږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخواني دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی، هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای، په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختری وړل، د اختر د سرخان جوړول، د اختری ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ را تګ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د جرمنی په رامشتاین هوایی ډګر کې د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په پرونی غونډه کې اوکراین سره د هوایی دفاعي سیستم او د مهماتو غوښتنه وکړه، خو د دې په ځواب کې له اوکراین سره یو لړ نورې اجمنې وشوي.
د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د نورو سیمو د نیولو لپاره احتمالي بریدونو ته چمتو کیږي. یان ستولتنبرګ دا خبره په جرمنی کې د کیف د نړیوالو ملاتړو په غونډه کې وکړه. د غونډه د جرمنی په رامشتاین هوایی اډې کې وشوه. د غونډې په ځای کې د ناتو سرمنشي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم له اوکراین سره د ناتو او د ناتو د متحدانو مرستې اغېزمنې وي.
زموږ مسؤلیت د ناتو د متحدانو او شریکانو په صفت دا ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې د امکاناتو تر بریده له اوکراین سره د تجهیزاتو مرسته وکړو. دغه ملاتړ د جګړې په ډګر کې ښکاره تغییر رامنځته کړی دی. باید دې ته مو پام وي چې اوکراین توانېدلی ده چې روسي ځواکونه د کیف له لورې وګرځوي، او په شمال کې یې هم په شا کړي.
سلطنبرګ زیاته کړه چې دی ډاډه دی چې اوکراینی ځواکونه به نورې سیمې هم له روسي ځواکونو آزادې کړي. د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په غونډه کې د اوکراینی ځواکونو د روزنې ژمنې هم وشوې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د غونډې برخوالو ته وویل چې واشنگتن به ابرامس ټانکونه جرمني ته انتقال کړي چې په راتلونکو څو اونیو کې اوکراینی ځواکونه وروسي. د دې روزنې راپورونه مخکې ځینو امریکایي آژانسونو خپره کړي وو، خو په پرونۍ غونډه کې تایید وشو. ټاکل شوی ده چې د ابرامس ټانکونو د روزنې په پروګرام کې به شاوخوا 2500 اوکراینی سرتیري برخه واخلي. د جرمني په پرونی غونډه کې د امریکا لوی ترستیس مارک میلی هم برخه اخیسته و. هغه وویل چې دا ابرامز ټانکونه د روسنې لپاره دي، د جګړې لپاره نه دي. له اوکراین سره واشنگتن د یو دیش ابرامز ټانکونو د مرستې ژمنه کړې.